وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجملند او زما د نورم کارانو سلامونه ومنئ. په روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. 19 پروګرامونه هم درته خبرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مخ کې د افغانستان اړوند خبرونه ده.
سر کې د خبرونو سرچکی چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستانی ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. په بامیان کې د جنوبي اسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستانی ملوشو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي، درې ملکیان او اووه نور سرتیري ټپیان شوي دي. ښاغلی سید خیل د پاکستانی ملوشو د مرکچوب لپاره نه خبري وشوه، خو زیاته کړه چې په دغه نشته کې د پاکستانی ملوشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. څومره وړاندې د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې هم د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه سوې چې یو افغان سرحدي ساتونکی پکښې ووژل سو. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. د سازمان پرون دوشنبه وویل د دوړو هیوادونو حکومتونه باید د کډوالو او هغو کسانو چې بهرنیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي پلټنه زیاته کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویان دی سونا باری ویلې افغانستان او پاکستان د نړۍ ورستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فالج تازه پیښې پکښې ثبت شوې دي. د دې پوینا روان کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو نوښت او په افغانستان کې اوه تازه پیښې لیدل شوې دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفر منه سي. د هغې بهرنۍ میرمنې برخلیک له هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول شوې ده. دا میرمن چې ویل کېږي د جرمنی تابه د پرون زهار د کابل د کلای پتلا په سیمه کې تښتول شوې ده. تر اوسه د دې میرمنې هویت هم نه دی اعلان شوی، خو د اسوشیټیټ پریس خبری اژانس ویلي تښتول شوې بهرنۍ میرمن د جی آی زیټ په نوم د جرمنی موسسه کارکونکې ده. په سیمه کې وطنانی شاهد ازادي راډیو ته داسې ویل:
امیزه د کون شته بوده ما یو مردمه منجا قول مقاله کرافه گفتم امیزه د ډاکسن گفت نه از داخل دفتر بر اومده بودن می رفتن گفتم پیشریش کرولا استاد بود نفرای مصالح گفتم تاشو شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
پرون په کابل کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شزې د توشتونکو د موندنې هڅې اپیل کړې دي. خلای فتلا د کابل شهر یو د ګڼګونی سیمه ده چیرې چې زیات بهرنیان اوسېږي. په بامیانو کې د جنوبي اسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال یا نندارتون نن پرانیستل سو. د دې ولادت اطلاعات او فرهنګ رئیس کبیر د درس نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د شپږو هیوادونو څلورش فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي چې تر اتو ورځو به دوام ولري. هغه ویل چې نندارتون ته وړاندې کیدونکي فلمونه پر هندوستان، نیپال، فنلند، بوتان، مالدیب او سریلانکا هیوادونو پورې اړوند دي. بامیان سمو د مخ کې د جنوبي اسیا د همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادونو فرهنګي مرکز وټاکل سو. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر درش په افغاني شل پله، یو یورو نش په افغاني ډیر شپله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني شپې ته پله، یو سعودي ریال شپږ افغاني پنځه شپې ته پله، او زر ایراني تومان اتلس افغاني شپې ته پله. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. دا په وروستي دوه کلونو کې د سوریې په اړه د امنیت د شورا لومړنی مسوبه ده. د دې وړاندیز تصویب د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او ایران د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې غواړي د سوریې جګړه پای ته ورسوي. د سوریې شخړه چې تر اوسه پکې 240 زره کسان وژل شوي، دا مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼل کیږي. په پاکستان کې په دوه هوایي حملو کې 15 بیت وسلوال وجل سوی دي. د پاکستان د پوسټ خبر پانه وایي و حمله په شمالي وزیرستان کې وسوه چې 15 وسلوال پکښ وجل سوی او د چاودونکو موادو یو وزیر م پکښ تخریب سوی ده. بل حمله په خیبر ایجنسی کې سوی چې 15 وسلوال پکښ وجل سوی دي. په قبایلو کې د پاکستان د پوسټ تر دې حمله یو ورځ مخ کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون لږ اتلستانه وجل سول. د ازبکستان امنیتي ځواکونو د هغو دوو ښځو په لاټه کې دی چې شایي د انتحاري حملو نیت لري. ریپورټونه وایي پرون دوشنبه زرهاو امنیتي کسان د دې ښځو د موندلو لپاره د ازبکستان فرغانه ولایت واستول سول. د ازبکستان د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ټول د دې ښځو د موندلو لپاره ټوله سیمه کلابنده سوې ده. د دې چارواکي په وینا پولیسو ته د داسې دوو ښځو په اړه خبر ورکړل سوی و چې سپکه وسله او لاسي بمونه ورسره وو. دوی د یکشنبې په ورځ یو کور غلا کړی و او بل کور ته د غلا لپاره ورلوېدل لیوی خو ترغلا مخ کې توشتیدلې وی. پولیسو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې دا شزي حمله کولای سي او د دواړو مشکوک شوزو رسامي سوي عکسونه د شهر پر لارو کې بند کړی دي. د ازبکستان پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د شوزو د انتحاري حملو ځانګړي کمربندونه تړلې دي. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده وجل پکلکه وغندل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په پاکستان کې د یک شنبه د ورځې انتحاري حمله چې د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پکښ وجل سو پکلکه وغندل. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان تول.
The United States strongly condemns the terrorist attack on Punjab.
دای وای د امریکا متحده ایالات د پنجاب د کورنۍ چارو د وزیر شجاع خانزاده پر دفتر تورستي حمله چې شلتنه پکښ و جلسول پکلاک غندي. موږ د یک شنبه ورځ د دې تورستي حمله د قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي لرو. داسې حمله چې د بشرت سپکاوی کوي د منلو وړ نه دي. په دې حمله کې ګڼ شمیر کسان زخمیان شوی هم دي. د پاکستان صدر اعظم د دې حمله په اړه د بیړنۍ چیړونو ژغ کړی دی. او د ټالنت په مرکز بینکا کې پروندو شنبه په چاودنو کې لږ اتلستانه وجل سول. ویل کېږي چې بم په یو باسکال کې شودل سوی او د هندوانو د معبد مخې ته انفجار وکړ. د چارواکو وینا د زخمیانو شمیر تر سلو زیات دی او یو شمیر بهرنیان هم پکې شامل دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ټالنت د صدر اعظم مرستیال خبر اعلان ته ویلي موږ نو سوالی چې دا حمله سیاسي اړخ لري خو زموږ د اقتصاد خرابولو لپاره سوی او موږ به یې عاملین ونیسو. پولیسو ویلي په مکه د نور بمنو د مندل لپاره په تلاشي لګیا دي. دا وتر د مهاله ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پاڼې پاته ده. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. په دې اړه پریپور سربیره مولدې خبره وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیمه مرستې وکړي. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق بلل. په دې اړه یو رپورټ لرو که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کېدو وروسته مسکو او تهران د خپلو پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د اونیزو پروګرامونو څخه تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه خبرو. دا آزادې رادیو ته د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه تر ناوخته پورې روانه وه او تر اوسه پکې دواړو خواو ته دوه تنه وشل شوې دي. په دې اړه د سیمې د آزادې رادیو د خبريال ریپورټ اورو. یادونه کوي چې دا ریپورټ پرون ماښام چمتو شوی.
د کونړ د ناړې ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه په کې له دواړو طرفو دوه تنه وژل شوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لواء قومندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل د ماسپښین دوه بجې وې چې د چترال اړوند د ارندو په یو امنیتي پوسته کې د خپلمنځي شخړې له امله یو تن پاکستانی سرتېری وژل شوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستانی سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړی دی.
د پاکستان په یو پوسته کې چې دا خپله د ارندوی په بازار کې ده خو موږ سره نږدې ده، یعنی مخامخ ده. هلته کوم نفر د دوی لګېدلی اوشتل شوی دی په داخل د دوی کې. دوی فکر کوم چې داسې فکر کړی چې دا کار به دوی کړی وي، که زموږ پرسونال هېڅ وخت دا کار نه دی. د دې نه وروسته داسې نیم یو ساعت وروسته ډزې شوي.
هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د پاکستاني سرتېرو د تلفاتو په اړه هم معلومات په لاس کې نه لري. قومندان وایي جګړه اوس نشته خو دواړه لوري یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه د دې ویره شته چې په یو بل ډزې پیل کړي.
څوک په خپلو موضوعګانو کې یو څه تبادله ده، انداز جانبین شوې ده. د کلام او دارندوی په مابین کې خو داسې زخمي
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده او دواړه لورو ته بازارونه بند شوي دي. هغه وویل سیمې ته نوي افغان ځواکونه چې ملي اردو، محلي پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي رسیدلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند په کرخه نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي دي. ارندو د پاکستان چترال ولسوالۍ او دوکلام د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ پورې تړلې سیمه ده.
دوستانو، نن سهار یو شمیر افغان چارواکو ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې اوس د دواړو لورو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. نیکولایس هایسم په دغه خبره د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نظر افغانستان اوس وخت څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. ښاغلی هایسم په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بله پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد په حیث ویلی شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بله پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده. کیږي تاسې په هغو برخو رڼا واچوئ چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کوم ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او گریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړې. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي. او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابی دو او ناکامی دو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانه اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی، د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستې کمی شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسؤلیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې ورستۍ کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولی شي؟
ښه، موږ د آسیا د زړه په د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او تروریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې تروریزم د یوازې په یو هیواد کې پاتې شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخت دی، بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربیره موږ په افغانستان کې بهرني جنګیالي لرو، دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودی څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا انده انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوښې ځان لاغو جنګیالیو سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنګ کې ښکیل وي.
دوستانو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسم سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریدله. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اوریدئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 بجو پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو اوس ازادۍ راډیو اوري.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانستان او پاکستان ټینګار کړی چې په خپلو پولو او سرحدونو کې دي د پولیو یا ګوزن د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې برخه کې خپلې هڅې پیاوړې کړي. لا فرشتي جلال زینب په دې اړه نور تفصیل اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو کمیټې خبرداري ورکړ چې افغان حکومت نورو هیوادونو ته د خلکو د تګ راتګ پر مهال د هغوی د واکسین اسناد نه ګوري. دا اداره وایي هغه کسان چې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته ځي، د دې هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې مجبور نه دي چې د واکسین سند ښکاره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان خبر پاڼه د واکسین پر کارکونکو او پروګرامونو د وسلوالو طالبانو حملو ته اشاره وایي. په کندهار کې د واکسین د کمپاینونو په اړه موجود شک په نړیواله کچه د پولیو د خپرولو خطر زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندی سونا باری ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د فلج تازه پیښې ثبت شوي دي. د دې سرچینې په حواله روان کال په پاکستان کې د ګوزن یا فلج 9 او په افغانستان کې 8 تازه پیښې لیدل شوي دي. دا اداره وایي هغه افغانان او پاکستانیان چې د پولیو د واکسین اسناد نه لري باید د ځمکې، هوا او سمندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته له سفره منع شي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مشر اولیور روزنبار په وروستیو کې وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي او په دواړو هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د چارواکي وویل افغانستان او پاکستان د پولیو د ویروس له امله د ګوزن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع وبلل. اولیور روزنبار وویل موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل شوي اور لمبې د نړۍ نورو برخو ته خورې شي. د پولیو د ویروس پر ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو، خو د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګوزن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي. په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي، د دغه ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي.
خو په عین حال کې بیا په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د تیر کال په مقایسه په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په پیښو کې کموالی راغلی. دغه اداره د پولیو یا ګوزن د پیښو د کموالي له عمل پر وخت او لرې پردو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د ګوزن یا د ماشومانو د فلج د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله معراج ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لسو پر وان میلادی کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړي. له ښاغلي میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې ترې د پولیو د نوو پیښو په اړه معلومات وغوښتي.
پس کال چې 2015 کال دی، موږ شپږ واقعې لرو. د پولیو پر دې کې واقعات نه که موږ مقایسه وکړو د تیر کال او د سس کال په دې کې څه کمی راغلی دی ډېر زیات نه تیر کال په دې وخت کې موږ اته وخت درلودو
تاسو ول دغه شپږ واقع چې تاسو درغل دی دغه پیښ چې سفسوي دی د افغانستان په کوم کوم ولایتونو کې دی
دا یو واقع مشمل کې دی څلور په فراکی دی او یو په هرات کې دی
میرای صاحب د دې واقع لامل څه دی تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل د لری ولایتونو دی یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لری پرتی سیمې وي لاملونه تاسو څه بولئ لامل څه دی چې دغه پیښ الټرا منځ سوي دی
او واقعا چې راځي دا ډېر د څه ځای نه یسته ان څه لاسرسي نه کوم مشکل دی نو لامل دا چې ماشومان واکسین نه لري چې دا دي په ماشین نو څه وایي د پولیو نو د څه واقعي څه نه وایي اوس اکثره چې مجبور دا واقعا تاسو واکسین نه لري
میرای صاحب د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دی هغه اورګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کوم لارې چارې تاسو په نظر کې لري
نو مخنیوی د ټول واقعیت واکسین دی چې ټول ماشومان باید واکسین شي زموږ په نن ټول افغانستان کې کار کوي اوس نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسین ستوند د ګزان په تزه شو سوي دي او ملي چې ټول ماشومان ته د نن ورځې کې ټول ماشومان باید واکسین شي نو یو ځنۍ هغه عملی اقدام چې د مخنیوي لپاره هم د واکسین ستوند دی
د افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومان د ګزند د څنګ مشر ډاکټر سمیع الله میراج سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
اوس هم کابل ته ځو زموږ همکار اسد الله لودین د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنوې میکلیزه او له پاکستان سره د اړیکو وضعیت ته ځانګړې کړې دي وېسا خپلواکۍ ورسپانو په خبره سر مقاله کې لیکلي چې په شلمه پیړۍ کې افغانانو دوه لویو امپراتوریو ته ماته ورکړه خو په تیر شاوخوا څلورو لسیزو کې افغانان ډیر وځپل شول په سر مقاله کې راغلي چې د افغان ملت حماسه او جهاد د هغو کسانو لخوا بدنام شول چې خپلې په حماسو او جهاد کې برخه اخیسته و اصلاحات ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې لمانځنه باید وشي په سرمقاله کې راغلي اساسي پوښتنه دا ده چې زموږ د دولت چارواکي دا مهال څومره د سیاسي خپلواکۍ په فکر کې دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د خپلواکۍ د اخیستو په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې اوس هم افغان ولس د وخت د ښکېلاګرو سره لاس او ګریوان دی او د خپلواکۍ له نعمت څخه محروم دی د ورسپانې په باور خلک د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځي چې لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې پیوه او بل نوم د افغانانو وینې تویږي صدای مردم ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان اړیکو ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولې اسلام آباد له کابل سره نه دی په سرمقاله کې راغلی چې په دې ورستوي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او اندا چې د کابل د علماو شورا د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ په سرمقاله کې راغلی له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ د دوام یوازنی لامل دا دی چې د هغې هیواد پوځ نه غواړي په افغانستان کې باثباته حکومت او نظام وي د ورسپانې په باور د افغانستان په اړه د پاکستان همکاري هیڅ کله د زړه له تاله نه وي او کومې څرګندونې چې د پاکستان چارواکي د افغانستان سره د همکاري په اړه کوي ستړي کوونکي نمایشونه دي او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د یو شمېر معترض افغانانو خبرې راخستي چې ویلي دي افغانستان باید له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي
وګغلاس د رادیو نو ری د افغانستان د مالی وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې تاین شوی اواید د نپورو کېدو په صورت کې به لدندو ګوخه کړی اکلیل حکیمی پرون د هیواد څلور د شولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په وغونډه کې ویل چې په خپل ځان د بساین لپاره د اړین کار دی یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري
د بهرنۍ مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشمې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کی په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دند ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپله ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي، وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه نامنۍ قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تیښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
دا هدف تعینول یا فیصله لیمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولې دا مانا ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شول بنام کلیت اینکه په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لیمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس شي تعینیږي، په اساس تیرو کالو تعینیږي، در حالی که په تیرو کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه به فیصله ای فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکي عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټوري بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستوفیتونو مسولین له ادارې فساد سره مبارزې ته مجبور نشي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کېږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او که دا کلمه پکې ونه لیکل شي دوی به تذکیرې وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور ریاست چارواکي وایي د الکترونیکي تذکیرو د ویش په برخه کې لا یو لړ تخنیکي ستونزې شته او هڅه کېږي چې په لږه موده کې اوغار شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت تر اوسه د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره ځانګړې نیټه نه ده ټاکلې، خو د افغانستان د اکثر ولایتي شوراګانو رئیسان وایي چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان د کلمې لیکل د افغانانو ملي حق دی او د دې کلمې لیکل پکې ضروري دی. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي، دوی به له ولسونو سره یو ځای شي او پر ضد به یې په ټول هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه پیل کړي. د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال انجینیر زمان شینواری وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي، د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. د رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب د اجرایه نه زمونږ دا احترامانه خواهش ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي او دغه افغان او اسلامیت کلمه په الکترونی تذکرو کې اصلاح کړي او رایه ولي.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وویل چې مونږ په هیڅ قیمت سره حاضر نه یو چې د افغان کلمې لیکلو پرته الکترونیکي تذکرې واخلو.
موږ په خپل طبیعت تذکره کې د افغان کلمه غواړو. که چیرې زموږ په تذکره کې د افغان کلمه نسی ذکر، موږ د دې تذکرې غوښتونکي نه یو.
د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختیار وویل که په دې تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي پر ضد به پراخ مدني حرکتونه پیل کړي.
ما غوښتنه هم د رئیس جمهور او د رئیس اجرایي څخه ده الکترونیکي تذکرو دي افغان کلمه ذکر شي. موږ افغانان یو، تذکرو کې باید خپل ملیات چې هغه افغان دی باید ذکر شي، او که دا ونه شي کې موږ به خپل مدني لاریونونه په ټوله افغانستان کې جاري وساتو.
همدارنګه ځینو ویل حکومت دې د هغو کړیو مخه ونیسي چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه نیټه پیل شي. دا هغه اعلان و چې د افغانستان اکثره خلک ورته په تمه وو، خو په جمهوري ریاست کې د الکترونیکي تذکرو د تیارولو د برخې مسؤول اسرار کریمزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې تذکرو کې اوس هم یو لړ تخنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې شته چې باید په دقت سره اوارې شي. دا لومړی ځل نه ده چې د دې تذکرو ویش ځنډول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم هڅه شوې وه چې دا تذکرې وویشل شي، خو په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له لیکلو سره مخالفت ښودلی او ویل کیږي چې د دې تذکرو د ویشلو مخه یې نیولې وه. خلک وایي کیدای شي د دې تذکرو په تخنیکي چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو سیاسي اختلافونه هم هغه څه دي چې د دې تذکرو د ویش مخه یې نیولې ده. خلک پر حکومت تاکید کوي چې د الکترونیکي تذکرو ویش یو ملي موضوع ده او باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره اوار شي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمال شاه عارف هلته دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او په دغه جګړه کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي او ګڼ مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان باید د پولیو د وایروس سره مبارزه پیاوړې کړي. د هغې بهرنۍ میرمنې برخلیک لا هم نه دی څرګند چې پرون په کابل کې تښتول شوې ده. په بامیانو کې د جنوبی آسیا د سارک غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فیسټیوال نن پرانستل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رای په اتفاق سره د سوریې د سولې خبرې اترې تصویب کړې. په پاکستان کې په دوو هوایي حملو کې 15 شپېته وسلوال وژل شوي دي. د ازبکستان امنیتي ځواکونه د هغو دوو ښځو په لاټه کې دي چې شاید د انتحاري حملو نیت لري. امریکا د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنوي چارو د وزیر شجاع خانزاده وژل په کلکه وغندل. او د ټالنټ په مرکز بینکا کې پرون دوشنبه په چاودنو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول.
ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه پر اساس پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره مسکو او تهران د خپل پوځي او اقتصادي همکاریو پراختیا غواړي. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون مسکو کې کتلی. د دې کتنې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
د روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاوروف او محمد جواد ظریف پرون هیله څرګنده کړه چې د اټومي موافقه د ملکی دو بهیر به پنځدې ونیو کې پیل شي. لاوروف په مسکو کې خبری غونډې ته وویل
нас тревожит развитие событий последних дней
اوس د هغو موافقو پر بنا چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو لاسلیک کړي د دې لپاره چې ایران او روسیا خپل روابط نوي او پرمختللي مرحلې ته لوړ کړي ټول امکانات برابر دي. د روسیا او ایران ولسمشرانو په جولای کې خبري وکړه او پر ایران د وسلو او نورو موادو د بندیزونو لری کېدو ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د روسي مطبوعاتو په حواله لاوروف او ظریف پرون پر هغو شرایطو هم خبري کړي چې پر اساس به روسیا د اس 300 مزایلو ضد دفاعي سیستم پر ایران وپلوري. کرملین په اپریل کې وویل چې جمهور رئیس پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د اس 300 سیستم پر خرڅولو بندیز لری کېږي. امریکا او اسرائیل تر دې مخکې له روسیې غوښتنه کړې وه چې ایران ته د مزایلو ضد دفاعي سیستم نه ورکوي، ځکه په دې ډول ایران کولای سي چې په راتلونکي وخت کې خپل اټومي تاسیسات له هوایي حملو څخه خوندي وساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل چې حکومت یې له روسیې سره خپلو اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او اټومي موافقه د دوی د اړیکو د پراختیا زمینه زیاتوي. دوی وایي موږ باور لرو چې د ویانا موافقه به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره پر هڅو ستر غیز وکړي. موږ روابط شو او موافقه به په ټولو برخو کې د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي چې دفاعي او اقتصادي چارې پکې شاملېږي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ویلي چې اټومي موافقه د ایران په چارو کې د امریکا او غربي هیوادونو د مداخلې لپاره لاره نشي پرانستلی. خامنئی تر اوسه په محضر کې د دې موافقې ملاتړ نه دی کړی، خو په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوي هڅې ستایلې دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې خبرونې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبری مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. زموږ ګونیزو پروګرامونو ته راځو. تاندې څانګې وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سا کال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
ولسم سر لای وی وړی ماشوم سره پختنه کړی ده. په دغه عکس یو بل ډول سی، یعنی نه خای دل دغه سی فوټوشاپ سو
شکل هکای کنه خبر شم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک لاس سپیکر سره بلد نه و دي، غره نه بغه غره استاسو امیر کافر شو دي، خلکو فکر کو زه غیبی غږ دی.
دوستانو، په دې تاندې څنګه کې پر هم دغه دوه موضوع غانو غږی کو چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خواری مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږ دو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې. خو اوس عبدالحق وایي،
ایا ملګری مې غوښتل یې چې پنتون وایي. د ورځې کانکور ته زړه په دې نه شوی نیوای چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل، وظیفه یې لرله. نو بله ورځ مې چې کتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي، ما ویل امتحان خو لغوه شي، نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي، نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي. نو هغسې تندی ګونځې شو او څه ونه ویل. نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکي زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وینو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. یو هر ادارې ته ستځي که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي، هغوی له تانه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلې هغسې اوسې وایي، هغه خوشته خو د سږ کال نوی جذب نشته. او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان، دوی همدغه ستونزه لري چې کور ورلغه د نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي. چې دې غوښتنه دا ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لاغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي، نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
282 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وما نظر د کور مشکلات ته یا ما تخپل خوان نه راکوم نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دای لغو کو دولت نو ما تصمیم درلود چې د امتحان ورکوم بیا ډیر زیات نا امید کړم د کار د دولت کوم اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شو دوی د لپاره د شپې پانتون لغو کچل د ډیر تقلب کده اوس وای چې بودیجا نشته د دولت کارو چې کنټرول کړای وای سبب روزانه پانتونم لغو کوي چې ز کنټرول نشم کوي یا بودیجا نه لرم
لکه څنګه چې واریز بریمن ویل دوستانو د لوړ زده کړو وزارت د شپې پوهنځي لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي دغه وزارت د نشراتو رئیس ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړل شي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي
ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې دوه چانس لري چې څو کال پخوا دا چانسونه درې وو
سلام دوستانو زه شفیق موریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
همزولو راځو بلې موضوع ته که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک اوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر دا بې باوري ولې رامنځته شوې ځکه چې متل دی باور یا اعتماد په ډیر څه پیدا کیږي خو په لږ څه له منځه ځي ملګرو د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا اوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یو داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی بیا نو څه و خپل دولت او خلکو ته ښکنځل د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي
موږ ډېر وخت په هغه مخالفت کې هم صداقت نه کوو دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کیږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنې سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړې ولسمشر کړي یعنی په حکومت کې بېله شکه ستونزې شته دي او هغه باید خپل ځای یاد شي خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د طنز په خاطر یا له قصده خپره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي
د غزنی اوسیدونکي نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرني هیواد کې یو وړنجلې په غېږ کې نیولې خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلي وو
یو چیرته چې ډېره څېړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څېړنې ته ډېر ضرورت نه احساسوي زر باور کوي په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لاره نو بیا د هغه ځای یو عکس خپور شو دغه عکس نو نه پوهېږم چا به فوټوشاپ کړی و ولسمشر له یوې وړې ماشومې سره نا کړی ده بیا دغه عکس یو بل ډول سی یعنی نه ښایي دغه سی فوټوشاپ سوی بیا تفسیر هم هر څه دغه خپل نظری په اساس ورته کړی خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره سو دغه مسله روښانه شوه
ملګرو خالد شاه نایل یو محصل دی د فرخوندې د وژل کېدو پیښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقت نه خبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم
پیښه چې کله وشنو بیا زه سخت جذباتي وم پوسټونه مې وکړل ما چې دا کابل ښار اوسیدونکو ښه کړی دي چې دا کار کړه پر خوندې په مرګ رسولې ده او دا دار بس بیا مې چې کله حقایق نه خبر شم چې څه کې سو به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو او سخت په خمار شبه مې ولا کوم مرګري چې رسرو فیسبوک غوښنه مې بخنه مو وخت به مې ځان سره تصمیم ونیو چې دنه بعد چې هر خبره وشنو بل به ته تحقیقات وشي حقایق وسړل شي غنه بعد کبه کوم فیصله وشي خبرې ډېر مې کړي وا جله مې کړي او بیړه د شیطان کار دی
هو بیړه وای د شیطان کار دی او رستا په خیمانی لري همزولو دا بیړه د احساساتي پریکړه کبل کیږي او کله ټولنیز شبکو یا ټکنالوژي سره زموږ د ځوانانو د کمی بلتیا لګبله. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار جواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتک د ټکنالوژي په برخه کې او ناخبری دا د عمل کیږي چې خلک زر په یوشي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کړي. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغسې کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځېد چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپل زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپره کړې ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه و، د غره نه به غږ راغی ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپله ساده لوحي هم په دې کې داخله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو کچیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږي نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلې نه یي تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېر مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه ده چې کله د عکس زوم کې، یعنی کله چې په رانږدې کې، ډېر رانږدې کې، بیا تا ته وښکاره معلومیږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت نه معلومیږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولای شي، اما مثلا که یو خطي مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغه یو شی، نو دغه په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرېنږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالي خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او ځورېږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅې دي تر وسه هغه د پزله کې دي چې ته پیغل نه وستا مش سره شي نه ولیدله مګر هغه سینا و خو تر وسه ما غسړی پزله کې ما غوغد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه سقسوه نو تر وسه پوری هغه خوران جوړي خو ز خپل هم پیزم چې ز شخصا ز خپل چې خپل ز ما په وجود کې دا و چې نو ز ما شو سړی پوه بسواد سړی و پیدل و چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله.
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله پزه یې پرې کوله سر یې خریله ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور ده یا د خور د استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبای وخت به اول وخت چې راسته مړه یوسي
خدای دې دختر چې قطع شوی جوړ کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دغه خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو مونږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بېځایه تومه چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ماته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي گوشتي یا چې ډیره زخیمي او الاستیکي ډیره نازکي چې دا لحمي فیصدي ډیر جګه ده چې وینه ورکي. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدي لري دا وینه ورکوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده. بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابي ده. سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخي منفذ نه لري. مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نلري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا جنکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دا ویزه او جن ده. کله چې ته به عدلی طرف دلته معاینه کېږي متاسفانه اکثره جنکیان چې د دې تهمت لاندې راسي هغه ادعا دې باندې غلطه ثابت شي. دغه یو ډېر با ارزښته معاینه ده. خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سوېزنونه لري په طب عدلی ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځې په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آگاهی د کموالی له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړو نجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي، نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکرت پرده یوازې د جنسي مجامعت لخوا نه تخریبیږي یا لویږي. کته له درخت نه لویږي حتی یاتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نه کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکرت تخریب شي. باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکرت د لمنځه وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه ته حاضر شي. چې معاینه یې وشو نو سل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې په آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د نه آګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو. بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه ده، دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وایي سې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را بلې و ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یوه مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغه علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغه بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یو مېرمن منه به با عزت او با عفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ. azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Namara Bhagavan.